یه مگر ز خنده پیش می آمد.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا متحده ایالات د خپلو مجبوریتونو له مخې له افغانستان سره پراخې مرستې کوي. نوموړي دا خبره په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو د شورا په یوه غونډه کې کړې. په کونړ کې چارواکي وایي چې شاوخوا 2000 ماشومان په شاخه کارونو بوخت دي. او شمالي کوریا ویلي ولسمشر ټرمپ به د خپلو هغه څرګندونو بیا پرې کړي چې ویلي شمالي کوریا به په بشپړه توګه له منځه یوسي. دوستانو تاسو زموږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زه اجمالندیم د آزادۍ راډیو په غرمنۍ خبری خپرونه یا پی یو سټوډیو کې مو هرکلی کوم. کوم مسایل مو چې یاد کړه دا مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صفی الله ستانکزی دراوړئ.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نیویارک ته د سفر په ورستۍ ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرس سره د تروریزم په وړاندې په مبارزې او نورو مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 19 پاکستانی جنګیالیو په شمول شپږ 50 وسلوال مخالفین په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوي. او پرون شپه د پاکستان په ادارې لاندې کشمیر کې ډزې شوي چې له عملې شپږ پاکستانی ملکیان وژل شوي او څه باندې 40 نور ټپیان دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر په وروستۍ ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرس سره ولیدل. دوی د سولې او ثبات په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزې او همدارس په سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې دي. د جمهوري ریاست په یو بیان کې راغلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس د افغانستان د سولې له پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی. د بیان له مخې ښاغلي ګوتیرس له افغان دولت او خلکو سره د همیشني همکار په توګه د پاتې کېدو ډاډ ورکړ. په یو بل خبر کې هم وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغو امریکایانو له کورنیو سره وکتل چې په افغانستان کې دندې ترسره کړې وې. د ارګ مڼې په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر په نیویارک کې پرون مازدیګر له دغو امریکایانو سره چې د افغانانو له میلمه پالنې او ښه سلوک اغېزمن شوي ولیدل. د ارګ مڼې د معلوماتو له مخې شاوخوا 1 میلیون امریکایانو په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې دندې ترسره کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دغو امریکایانو سره په لیدنه کې یادونه وکړه چې د افغان او امریکایي سرتیرو د قربانیو په نتیجه کې د تروریزم له منځه ځي او افغانستان به دایمي سولې او ثبات ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 19 پاکستانی جنګیالیو په شمول شپږ 50 وسلوال مخالفین په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي د عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په 100 ولایتونو کې شوي خو مخالفینو ته ډیره مرګ ژوبله په غزنی، هلمند، کندهار او فاریاب کې اوښتې. د بیان له مخې په دغو عملیاتو کې چې د مخالفینو ځینې قمندانان هم وژل شوي د هغوی 19 تنه ټپیان دي او یو تن ژوندی نیول شوی دی. دفاع وزارت په همدې موده کې په 14 ولایتونو کې د ډیر لاسو تصفیوي او اتو خاصو عملیاتو خبره هم کوي چې ورسره یوځای افغان هوایی ځواک 14 هوایی حمله هم کړي. د افغانستان دفاع وزارت نه دا واضح کړي چې په دې عملیاتو کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوخته کڅنګه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي تیره شپه پاکستانی پوځیانو د نازیانو په ولسوالۍ د هاوان او دیرش حملې کړي چې دوه افغان ماشومان یې وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا بریدونه د پرون شپې له 12 بجو پیل او د نن سهار تر شپږو بجو یې دوام وکړ. خوګیاڼي وایي له دې مخکې هم پاکستاني پوځیانو له ډیورنډ کرښې سره نږدې پرتو ولسوالیو باندې راکټي حملې کړي چې له امله یې سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه پورې دغه افغان چارواکي د ادعاو په اړه باندې څه نه دي ویلي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. د پاکستان پوځ تور لګوي چې د هندي پوځیانو لخوا په کشمیر کې په سرحدي سیمو باندې تیره شپه ډزې شوي چې پکې شپږ پاکستاني ملکیان وژل شوي او څه باندې 40 نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې ویلي چې ډزې نیمه شپه د پاکستان په خوا پرتو د کشمیر په دوو کلیو چاروا او هرپال پیل شوي او تر سهاره روانې وي. په بیان کې راغلي هندي ځواکونه ډزې پیل کړې وې چې پاکستانی پوځیانو یې ځواب ورکړ. د پاکستان او هند ترمنځ دا وروستۍ نښته په داسې حال کې وشوه چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې وینا وکړه او په هندي کشمیر کې د هغه څه په اړه چې دی د بشري حقونو سرغړاوی بولي انتقاد وکړ. دا وروستۍ نښته په تیرو میاشتو کې تر ټولو خونړۍ یوه ده چې دا اندازه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو ته لار خلاصوي څو د داعش د وسلوالو پر ضد د جنگي جرایمو د بالقوا قاضیو د پرانستې لپاره له عراق سره د اسنادو پراټولولو کې مرسته وکړي. امنیت شورا د یو تحقیقي ټیم تشکیل ته په لوی اکثریت رایه ورکړه. دغه ډله به له عراق سره د اسنادو او مدارکو په ټولولو کې همکاري کوي. دغه اسناد او مدارک د هغو پیښو په تړاو راټولېږي چې ښایي د داعش ډلې لخوا شوي جنگي جرایم د بشردوستۍ خلاف جنایت او نسل وژنه وګڼل شي. او روسي خبردا چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرونو ویل امریکایي او روسي جنرالانو تیرونی د اول وار لپاره په سوریه کې مخامخ کتل دي. امریکا او روسي هڅه کوي په سوریه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ټکرونو او تصادفي شخړو مخه ونیسي. په سوریه کې د دواړو هیوادونو لخوا د داعش ډلې څخه د سیمو د نیولو لپاره پوځي مبارزه روانه ده. دا د سیمې او نړۍ او افغانستان مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د بهرنۍ اړیکو د شورا په یو غونډه کې ویل دي چې امریکا د خپل مجبوریتونو لمخې له افغانستان سره پراخې مرستې کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د پاکستان د صدر اعظم له څرګندونو خبرو شاهد خاقان عباسي د پنځم په مخه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې دا افغانستان او سیمه په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقادونه کړي او په سیمه کې د چین رول ستایل دي. همدارنګه به واوري چې د افغانستان د پوهنې وزارت منی چې امنیتي ټولنیز او مالی ستونزو په دې هیواد کې د نجونو د زده کړو خدمات اغیزمن کړي دي. په کونړ کې زرګونه ماشومان په شاقه او درانه کارونو بوخت دي چې په اړه به یې ریپورت ولرو. د سیمه او نړۍ په ریپورټونو کې مو د شمالي کوریا د چارواکو لاغه څرګندونو خبره وچی د ولسمشر ټرمپ په هغه وروستۍ وینا یې سخت غبرګون ښودلې چې پکې ویلي وو شمالي کوریا به لمنځه یوسي. که وخت ځینې نور ریپورټونه هم لرو د خبرونې په دوهم نمای کې حقیقت سره او د ګوړې چار پروګرامونه خبرې کی. دوستان تاسو مخکې له ازادي راډیو نو ورځ مخ خبرونه هر ورځ سهار له وو بجو نه د ماخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفادو ل شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه تاسو د اف ام په 3.15 ام اوریدل شي. دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده، پی یو استډیو خبرونه ده. د خبرونې لومړی او د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ دغلته د بهرنیو اړیکو د شورا په یو غونډه کې پرون څرګندونې کړې دي. نوموړي په څرګندونو کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات د خپل مجبوریت له مخې افغانستان سره پراخې مرستې کوي. احمد شیبر په استډیو کې دی، نور تفصیل له اورو.
مننه انسب. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان لپاره په افغانستان کې نه دي، دوی خپل مجبوریت لري چې له موږ سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی وایي د تروریزم ګواښ موږ سره یو ځای کړی یو چې پراخ اړیکې سره لرو او موږ د ډیموکراسۍ او ازادۍ د دفاع په لومړۍ کرښه کې یو. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه چې په 2000 لومړی میلادي کال کې دغه د نیویارک ښار د تروریستي بریدونو شاهد و او نن هم دغه تهدید نه دی لري شوی. د افغانستان ولسمشر بیا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي وستایل او ویل چې د دې ستراتیژي هدف په افغانستان کې ثبات تلار هواروي. ولسمشر غنی وویل چې د ثبات ته رسیدو لپاره له دوو خواو سره تفاهم پکار دی.
is a comprehensive discussion
لومړی ګام د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوو دولتونو په توګه پراخ مذاکرات پکار دي. دولت د دولت په مقابل کې اړیکې، نو دوی کولی شي چې د تیرو څلوېښتو کلونو پر ستونزو برلاسه شو. نو له دې سره کولی شو چې د تیرو څلوېښتو کلونو پر ستونزو برلاسه شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ له سولې پرته په افغانستان کې سیاسي حل ممکنه نه ښکاري، او دوهم زه طالبانو ته خپل لاس غځوم او دوی ته د سیاسي خبرو بلنه ورکوم. په همدې ورځ چې د افغانستان ولسمشر دا خبرې کولې، د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل چې د طالبانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نه دي، بلکې دا ډله په افغانستان کې پر پراخو سیمو کنټرول لري او پاکستان نه غواړي چې د بل چا د جګړې قرباني شي. د پاکستان صدر اعظم وویل اسلام آباد تیار دی چې له کابل سره د ډیورنډ کرښې پر اوږدو کې د حملو د مخنیوي لپاره کار وکړي، او د ترورستانو په وړاندې به خپل محلي مبارزه روانه وساتي. خاقان عباسي دا وکړه چې د زرګونو ملکیانو او پوځیانو د ژوند په قیمت قبایلي سیمې له ټولو سختریزو ډلو تصفیه شوې دي. افغانستان بیا له پاکستان غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې یو شمېر کسان په افغانستان کې دا اندېښنه لري چې یو شمېر هغه لاسته راوړنې چې افغانستان په تیرو نږدې شپاړسو کلونو کې ترلاسه کړي دي له منځه ولاړې شي. خو ولسمشر اشرف غني ټینګار وکړ چې د اساسي قانون له اصولو سره سم به له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې خبرو ته اشاره وکړه.
دوستانو و موردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د بهرنیو اړیکو د شورا په غونډه کې وینا کړې ده، او په دې خبرو کې ټینګار کړی چې امریکا د خپل مجبوریت له مخې له افغانستان سره پراخې مرستې کوي. د احمد شیبر په ریپورت کې همدارنګ د پاکستان د صدر اعظم هغه څرګندونې هم واورېدې چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي د امریکا ستراتیژي چې د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د پردې انتقاد کړی دی، او په سیمه کې د چین زیاتېدونکی اقتصادي رول ستایلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت باندې چې د امنیتي او ټولنیزو او مالی ستونزو په دې هیواد کې د انجونو د زده کړو خدمات اغیزمن کړي. یوسف خان زدران نور تفصیل دروړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې امنیتي ګواښونه، مالی ستونزې او کلتوري محدودیتونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې ستر خنډونه دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بشر د حقونو د څار نړیوال بنسټ په دې وروستیو کې افغان ولسمشر ته په یو خط کې لیکلي چې په وروستیو دوه کلونو کې د افغان نجونو د زده کړو بهیر د خرابېدو په لورې تللی دی. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نجونو زده کړو له وضعیت اندېښمن دي، او ټولنیزو ستونزو دا مزل له اغېزمن کړی دی.
تهدیدات هست، مشکلات بودجوی هم وجود داره.
دی وای ګواښونه دي، بودجوی ستونزې هم شته. د نجونو زده کوونکو پر وړاندې کلتوري او عنعنوي ستونزې هم ډېرې دي، خو اساسي ستونزه امنیتي ګواښونه دي. له بده مرغه کله چې ګواښونه ډېر وي، د نجونو مور او پلار زړه نه ښه کوي چې دوی ښوونځي ته ولیږي، ځکه نو دوی چې کومې ستونزې یادې کړې موږ هم هغه تاییدوو.
در افغانستان اونا یاد کردن، ما هم تایید میکنیم.
په دغه خط کې چې د بشري حقونو د څار د ښځو د څانګې رئیس لیزل ګرانت هولت لخوا لیکل شوی، راغلی چې د نجونو د زده کړو لپاره د بودیجې کمښت په دغه برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي، او په ځینو سیمو کې دا خطر په ډېرېدو دی. په دغه خط کې راغلی چې د افغانستان 50% نجونې هیڅ ښوونځیو ته نه دي تللي، او تر 15 کلونو عمر لرونکي نجونې بیا یوازې له 2-3% پورې ښوونځیو ته تللي دي. په همدې ډول په دغه خط کې ویل شوي چې د کندهار او پکتیا په شمول په ځینو ولایتونو کې د ښځینه زده کوونکو شمېره له پخوا کمه شوې ده. د خط په دوام کې راغلی چې د نجونو پر وړاندې تبعیض، د ښوونځیو نشتوالی، د څښلو اوبو ته نه لاسرسی، او د درسي موادو کمښت د افغان زده کوونکو پر وړاندې جدي ستونزې دي. په 80% ښوونځیو کې د تشنابونو نشتوالی، د اوسېدو ځایونو د ښوونځیو لرې موقعیت، د بودیجې نشتون او نامنی هغه نور ستونزې یادې شوې چې د دغې بنسټ په باور ډېرې نجونې اغېزمنې کړې دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې رئیس ویلي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې د دوی راپور به راتلونکي میلادي میاشت خپور شي. بل لوري ته د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د چارو کمیسیون د نجونو زده کوونکو پر وړاندې پشته ستونزو اندېښنه ښیي، وایي چې نامنی د نجونو زده کړو د مخنیوي اصلي لامل دی. د دغه کمیسیون یو غړی عبدالودود پیمان وایي د دغې ستونزې د حل لپاره باید جدي پاملرنه وشي. دی وای د زینو لسوالیو لري پرتی سیمه لسو یو لسو کلون رئیس د مخالفینو په واکې دي. نسل په بشپړه توګه بې سواده او محرومه پاتې کیږي او دا نه پوهی بیا پراتلونکي کې ستونزې رامنځته کوي او نجونې به همداسې له زده کړو پسې پاتې کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دا وخت 9.4 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې په درسونو بوخت دي چې له 40% څخه ډېره برخه یې نجونې جوړوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې 3.5 میلیونه ماشومان چې 50% نجونې تشکیلوي ښوونځیو ته له تللو محرومه دي او له زرو ډېر ښوونځي د ناامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې د لوګر د امنیتي وضعیت په اړه او همدارنګه په کونړ کې پر ماشومانو د شاقه کارونو په اړه ریپورټونه لرو، خو تر دې هر څه مخکې وي نړیوالې مسلې ته ځو. د شمالي کوریا مشر وایي امریکا به پیونګیانګ ته د دې خبرداری چې په بشپړ ډول به له منځه یوړل شي لویه بیه پرې کړي. کیم جونګ اون دا څرګندونه وروسته هغې وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر شمالي کوریا نوي بندیزونه لاسلیک کړل. رضوان مراد دا موضوع څارل ده او همداشي بر سره په سټوډیو کې دی. د شمالي کوریا مشر د امریکا د نو بندیزونو پاکس لمل کې دقیقا څه ویل دي؟
ان صاحب، کیم جونګ اون نن څرګندونه کړې ده ولسمشر ټرمپ لخوا په ملګرو ملتونو کې د وینا پاکس لمل کې او د غراس د نو بندیزونو په عکس العمل کې د ولسمشر ټرمپ تورن کړی دی چې ذهني توازن له لاسه ورکړی دی او کله چې د نړیوالو پر وړاندې د شمالي کوریا په باب خبرې کوي نو باید د دې پریکټیسو کې چې کم الفاظ د انتخاب کې او لچا د چا پر وړاندې د غږیږیم د غرض د ویل دي چې امریکا به د دې ګواغ چې ټرمپ ویلی چې کېدې شي که مجبور شي نو شمالي کوریا به په بشپړ توګه له منځه یوسي، د دې به ډېره لویه بیه پرې کړي. دا لومړی ځل نه دی، همیش د امریکا د اقداماتو پر وړاندې شمالي کوریا د مشر او د دې حکومت لخوا دغه شان سخت عکس العملونه څرګندېږي.
پر شمالي کوریا د امریکا لخوا د نو لګیدلو بندیزونو په اړه راته وایي.
د نوې بندیزونو هغه اجرایوي احکام پرون ولسمشر ټرمپ لاسلیک کړل چې پر اساس هغه اشخاص او کمپنۍ چې له شمالي کوریا سره هر ډول تجارت لري هغه به د دې نوې بندیزونو پر اساس پنخه کیږي. په امریکا کې به پانګې کنګل کیږي او دغه راس کې د شي د سفر بندیزونه هم پیو لګي، یعنی په نوې بندیزونو کې کمپنۍ او اشخاص شامل دي.
دا راته وایي چې مراد صاحب د شمالي کوریا د اټومي لانجې د حل لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا وروستي اقدامات څه دي؟
د دې لانجې انسب اصلي دوه لوري یا د لفظي جګړه کورته وي خپل شمالي کوریا او امریکا ده. د شمالي کوریا همسایه یا گاونډه د جنوبي کوریا مشر وایي چې لومړیتوب باید خبرو ته ورکړ شي، نه غواړو چې شمالي کوریا لمنځه لاړ شي، بلکې د دې ټولو کوششونو او د دې فشارونو هغه هدف دا دی چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام مو د میزایل از مختونه بند کړی. پنړیواله ټولنه کې او حتی د امریکا استازي هم وایي چې دوی انتخاب لري چې شمالي کوریا باندې برید وکړي، لیکن کوشش فل حال پنړی کې دا دی چې د فشارونو لارې، د بندیزونو لارې، د ډیپلوماټیکو ګامونو لارې شمالي کوریا د ته اړ باسي. لکه ټرمپ چې ملګرو ملتونو ته ویل چې باید قناعت ورکړي ورته چې دغه روسي از مختونه چې کړی دا بند کړي، د امریکا له غواخولو لاس واخلي او خپل اټومي پروګرام پړه لک تر لک خبرو ته ماده شي.
ډیره زیات مننه دوستانو. رضوان مرادو چې د شمالي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ په وروستیو ناندروی معلومات راکول، مننه ترې کوو. ته زموږ غږ آزادې رادیو ناوړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
دا د ازادۍ راډیو ده. د شمالي کوریا مشر وایي امریکا به پیونګیانګ ته د دې خبرداري چې بشپړ ډول بل منځه یوړل شي لویه بیه پرې کړي. په دې اړه مو مخکې ریپورت واورید. دوستان، دا موضوع زموږ په خبرونو کې موږ څارو او تاسو پر راتلونکو خبرونو کې هم په دې اړه جزئیات او ریپورټونه اوریدلی شئ. اوس هم د سیمې او نړۍ له مسایلو بیرته د افغانستان مسلو ته راڅرګندېږو. د لوګر امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال 2 کلی د طالبانو له موجودیت څخه پاک کړی دي. په دې اړه به د نجیب الله لوخیل راستولې ریپورت وو.
د لوګر د امنیه قماندانۍ د امنیت عامر سمنوال محمد ایوب وردګ آزادۍ رادیو توایي د محمد اغه ولسوالۍ په یوشمیر کلو کې وسلوال طالبانو پټنځوی نه جوړ کړی ول چې د کابل ګردیز لوی لار هم ترې ناامن شوی و. د د پواینا د لوګر امنیتی ارګانونو هلته عملیات پلان کړل چې اوس هم روان دي.
د محمد اغه ولسوالۍ په بعضو مناطقو کې چې هلته مخالفین پټنځوی نه وو په هغه ساحو کې زموږ ګډ مشترک عملیات شروع شوي څو ورځې راهیسې چې په دې عملیاتو کې زموږ امنیتي ځواکو ته سپکې درندې سلاوې او یو تعداد مخالفین چې تقریبا 12 نفره چې د سرګروپي د خالد په نامه چې مشهور په هنزله و زموږ په دفګیري عملیاتو کې د بینتلی دی په چهار اطراف د محمد اغه ولسوالۍ کې تقریبا 2 کلي چې د ګمارانو نیولې ته سرخاوه پورې په دغه ساحو کې زموږ عملیات فعلا هم جریان لري.
د لوګر امنیه قماندان لوی پاسوال اسمت الله علیزي یو شمېر سیاسي کړۍ تورن کړي چې د لوګر د امنیت په اړه منفي تبلیغات کوي او غواړي د خپلو موخو په خاطر لوګر ناامنه وښيي.
دلته یو تعداد کړۍ دي چې هغوی غواړي د خپل سیاسي ګټو لپاره ساړه جنگ ته د محمد اغه او د په مجموع کې د لوګر جغرافیا به ولا چې دوی د غوښ خپل ګټي اخی.
د محمد اغه ولسوالۍ امنیه قماندان نثار احمد نیمزوی وای یاد و درشکری چې اوس له طالبانو پاک شوی پکې د پرختی پروژو د پلی کې دوه لپاره هم زمينه برابر شوه ده.
د هغه کلی و یا هغه ساحت و چې په دغه دښمن نفوس کړای و چې پروژو ته بعضو عمل منفی پروژو ته مشکلات جوړ کړی و. حتی د کابل ولایت ولایت لار ته تهدید لاندې و شارع عمومي د کابل ګردیز تهدید لاندې و. نو موږ وکولای شو دغه دوه شکل د مخالفینو د وجود نه مکمل پاک کړو او ولسون ته یو ډاډمن امنیت راوستله.
بلوري ته طالب بیان زبی الله مجاهد رسنۍ ته پاستول شي پیغام کې ادعا کړی چې د افغان ځواکونو عملیات په شاتم بولی او تلفات ور اړولې دي. د پوزي کارپوهانو له انده دا ډول عملیات هغه مهال ګټور تمامېږي چې افغان امنیتي ځواکونه په پاکوشه او سیمو کې دایمي پوستي جوړي کړي. له هغه پرته کله چې عملیات پای ته رسیږي نو وسلوال بیرته ورستريږي او نامنې پکې دوام پیدا کوي.
دوستانو و موریدل چې په لوګر کې چارواکي وایي د محمد اغه په ولسوالۍ کې 2 کلي د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړی دي. د امنیتي موضوعاتونه د خونې او روزنې او همدارنګه د ماشومانو د حقونو موضوع ته ځو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ماشومان له شاقه کارونو سره مخ دي. په ځنګړې توګه په لویو خارونو کې دا ستونزه ډېره ده. خو په کونړ کې چې د افغانستان یو لري پروت ولایت دی، هم چارواکي وایي چې شاوخوا 2000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې یو شمېر کورنیو ته د نړیوال بانک په مرسته مرستې برابرې کړي. دا خبره په هغه غونډه کې وشوه چې په کومه کې د ماشومانو د شاخه کارونو د زیانونو په اړه خبرې کړي. په دې اړه به نور تفصیل لرو هلان وری وورو.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې ګڼ شمیر ماشومان داسې شته چې په کورنیو کې د سرپرستانو او مشرانو د نشتوالي یا د هغوی د ناروغتیا او یا هم کمزورتیا په وجه یې په تنکی وګو د کورنیو د ساتلو درانه پیټي بارشوي. د مجبوریت په اساس د درنو پیټو ته اوګي ورکړي او تلې په ډیرو سختیو تر منځل رسوي. د شهیدانو په چوکي هر ورځ په لسګونو تنکیو ماشومانو لاسګاډي ودرولې وي. د هر چا خولي او لاسته ګوري چې څوک به ورته وای چې دا پیټه را سره یوسا. موږ دوه ماشومانو سره غږېدلی یو. دواړه وایي د غربت لاملې لاسګاډې چلول شروع کړی دي.
نو مې نظام الدین د لاسګاډې د پروس کنه چلوم دی. نو دا دوه ورونه یو مزوري دلته کو بازار کې
کم کم ورونه
یمې دادې وسین کور کې خکسان اوس ډېر ولس نه پر لار مې جون دې د مشورونو بلشته دی هغه خندار کې مزوري ته دا 2200 روپۍ پیدا کوم.
مکتب یې ورسره
مکتب خو سره ویو
سیم سنف کې ته
هم سنف کې
نن مینه مت الله دا د دوه کار مې کیږي چې ټرای سره پلان مې بډا دی.
دوی وای کله چې پلاس گاډي کې سودا ډیره او درنوي او تری وګورځيږي نو د مال مالک ورته سپک سپوري وای او دا سی ورځي هم راضي شي پرې گزار هم کوي.
تاسو چې کله مزدوری کوي یو چاته ترون پیټ اوري کله د تبدرت ویل چې شي
زینه دا کنځلې کوي دا
چې په دې حال کې دوی بیل بي وسي او وخکو تویولو بللار نه لري. ماشومان وای ډیره وختونه چې په کورونو او مارکیټونو کې د باده کارونه څوک کوي وړو مزدورانو پسې ګرځي څو ورته په لوګرو په ډیر کار تر سره کړي. په همدې ماشومانو لوړ پوړیز ودانیو ته خښتې شګې او سیمنټ پورته کوي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی هم ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2000 کم عمر ماشومان په شاقه کارونو بوختي.
د کونړ ولایت په مختلف ولسوالیو کې تقریبا د مودې سایه مخې د 2000 په شاوخوا کې ماشومان شاقه کارونو باندې لګیا دي. د دې معزله د حل لپاره هغه چې تر سره شوی هغه د تقریبا 2500 کورنۍ هغه کورنۍ چې هغه 50 کال ټوټ ماشومان ولري هغه ته روبوار 4500 افغانۍ د بانک جهانی په مرسته د یو کال لپاره ورکول کیږي.
هغه ویل پولیسو او نور امنیتي ځواکونو یې کم عمره هلکان وستلی دي.
د کونړ پولیس کې د ټولو وسلوال پوز په لیکو کې ماشومان وشتون نه لري د تصفیه شوی دي. د ماره په برخه کې تقریبا د مو 1500 بابا مکاتب ټول د ماشومان په مخ د زده کړې لپاره خلاص دي. هغه ماشومان چې د بیوزلۍ د وجې د غربت او د فقر د وجې ځینې په بازار کې کارونه کوي په مستریخانو کې په رستورانو کې او نور رستورانو د مستریخانو د ټولو کارفرمایانو سره تړونونه شوي دي تر څو دوی ته د تعلیم په وخت کې اجازه د تعلیم ورکړو. د هغې نه وروسته دوی کار وکړو ضمناً د شپې به په رستورانو په دغو کاري محلاتو کې دوی نه ساتل کېږي.
په افغانستان کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله زدران به پرګزی وویل په تیره یوه نیمه لسیزه کې افغان حکومت ملګرو ملتونو ته یو داسې کار راپور نه دی وړاندې کړی چې پکې په هیواد کې په ماشومانو د کېدونکو شاقه کارونو جنسي تیریو او نور ناخوالو اندازه معلومه شي.
تر اوسه پورې د افغانستان دولت نه دی توانېدلی صرف یو راپور دی د ماشومانو د وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو سازمان ته ورکړی، حالان چې دولتونه مکلف دي چې په هر 15 کالونو کې د ماشومانو وضعیت ته توجه وکړي او د ماشومانو یو مکمل د وضعیت راپور د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاري.
کوم ماشومان چې شاقه کارونه کوي د اکثرو پلرونه او د کورنیو د ګټې وټې کسانې په جنگونو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي او یا هم په داسې ناروغیو اخته دي چې کار او مزدوري کولې له وسه وتلي دي، نو ځکه د کورنیو درون بار په همدې تنقیو ماشومانو بار کړی دی. که څه هم چې په تیرو کلونو کې د ماشومانو د ژوند د خوالي په نوم هیواد ته په میلیونونو ډالر راغلل، خو زیاتره د مجبورو او مزدورو ماشومانو په ځای مسؤلینو په خپلو منځو کې حیف و میل کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو تاسو موږ غږ لزادې رادیو نوري د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخم تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې خبريږي. همدارنګه تاسو کولای شئ چې په غنو خرنو کیسه خبرونه د اف ام په 100.5 واوري. اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت نه خبر کوم.
افغان بیسیم ده کارکون کسیم داهله ده سیده ده کندهار ده میانشین ده ولسوالی خاجه خود تقریبا پورس که ده یو دو ساعت خلاصی کم سیده او یو ده هلمن ولایت گرمسیل ولسوالی ته آقا پای لکلی و سپاق ده علاقی خاجه دیم پورس که یو ساعت یا دو ده خلاصی که یو معلومات یو شه سره که و ده شه سره نو مر دیر پا مشکل که واسط ده ورو سرو تخیزو ده یو غک مشکل ده اغه مشکل کرا ته حل کی تاسو ډیر مننه.
السلام علیکم، زما خیر خبرې کوم د پښتونولۍ د ولسوالۍ مو په ولایت کې د ښځو طالبانو زور لګولی دی، هم ظلمونه کوي هم د کسب کوي. مو له دولت غوښتنه دا ده چې ځان ورته راورسوي یا پوستې واچوي. وسلام.
السلام علیکم، کندهار ولایت څخه خبرې کوم. موږ کندهار ولایت امنیه کومندانۍ هیڅ خدمت هم نه کوي، خدمت دي خو داسې خدمت نه کوي چې ولس ځینې خوشحاله شي، خلک ورکېږي، خلک په دلران کې پورته کېږي. ما ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې دا پیغام نشر کړي.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو دولس نیمو بجو ته مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی. له ده به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی واورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر په وروستۍ ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریس سره د سولې او ثبات په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزې او همدارس په سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې دي. په یو بله مسله کې امر چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغو یو میلیون امریکایانو له کورنیو او استازیو سره وکتل چې په افغانستان کې دندې ترسره کړې وي. ښاغلي غنی له دغو خلکو سره په لیدنه کې وویل چې د افغان او امریکایي سرتیرو د قربانیو په نتیجه کې تروریزم له منځه ځي او افغانستان به دایمي سولې او ثبات ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 19 پاکستانی جنگیالیو په شمول شپږ 50 وسلوال مخالفین په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوي دي. دفاع وزارت د وژل شوي پاکستانی وګړو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه پاکستانی پوځیانو د نازیانو په ولسوالۍ د هاوان ودرش حملې کړي چې دوه افغان ماشومان یې وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان پوځ تور لګوي چې د هندي پوځیانو لخوا په کشمیر کې په سرحدي سیمو باندې تیر شپه ډزې شوې چې په کشمیر کې پاکستانی ملکیان وژل شوي او څه باندې شل نور ټپیان دي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو ګډوډ سړی بللی. هغه ویلي ټرمپ د شمالي کوریا د لمنځه وړلو په باب د خپلو ګواښونو لویه بیا ورکړي. د شمالي کوریا د وروستیو راکټي ازموینو په غبرګون ولسمشر ډانلډ ټرمپ ګواښو کړ چې د اړتیا په صورت کې به شمالي کوریا لمین زوړي.
د سنو تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړي د مهمو خبرونو سرټکی مو غوړي دل کغواړي چې تفصيلي ولولې نو زموږ وی پانه ته هر وخت او هر چیرې چې وغواړي ورتلې شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ وی پانه د هله ته زموږ ټول ریپورتونه مطالب اونیس پروګرامونه ل تفصیل په زینو مواردو کې ل ویډیوګانو او عکسونو سره مندل شي. اونیس پروګرامونه تر ازو حقیقت څه دی وړاندې کیږي ورپسې د ګوړې اچار لیا ته مباسي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د حقیقت څه دی د دیونی په خبرونه کې ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراغ لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوس یو د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو د دوی په باریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمدې. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او خراغلاست وایو. که پیل لدین کوچې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړي، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو بځای چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 5 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او 100% خه امکانات کا پیدا شي، موږ صادرات هم کولای شو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلې، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا مونږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم دي، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید د هغه سن باید 13 کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وي، یا اکثره بعضي خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کس دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه مونږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، داغه ته د امکاناتو یو څه ذریعہ برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزي یا د هغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وی چېړو، بیا مونږ مجبور چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرم باندې هغه اخته کیږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د دې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاسته، مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غین اورس تاسو ورته کار ورکي، بیا خو به په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکيو. بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله ده، دا غوي بیرت نشو ته د نو ورتک مسله ده، یعنی مخنیوي دي. د سنټرونو سره تاسو په تماس کیسته د خلکو ته کار ورکوي کنه؟ سم
مون تقریبا په 2 برخو کې چاول خپل چمګه ځوانان شلی په 4 برخو مشلی، چې هغه فیصد چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دي، چې یا صحیح ځایونو ته رسېدلې یا لا تر اوسه هغه د دولت هم د سرسی نه لري. دویم هغه دي چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي، او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي، هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دي چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغه ځوانان لپاره کار زمينه برابره شوي. په دغه 2 برخو کې تقریبا 1000 ځلې مونږ مخکې د پولیسو خدمه عباس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري، چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو، خاصه جناب رئیس صاحب جمهور چې دغه د نشئی صحي مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنه هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې مونږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې مونږ خپل کسان لا ولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولای شي، هغه ته په داخله دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، داغه مونږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدې شي دوی د صحت یا بشي او دوی صحت من شي، نو هم کولای شو چې دوی لپاره مونږ یو څه زمينه برابر کړو. ولی ما بعض وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه وسو چې دغه کمی کړنی یا کمی وادي چې یو بل سره کو هغه پوره کو، او یا دوی نه نو دی کې اوس تاخير راغله دی ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او د سرمایه گذاری چې کړی د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی د دوه دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخله د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی کچیرته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سوچ درې زو نزیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاری کړي کده دې امتیازات په افغانستان بیرون ګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي ولی د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاری کړي
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړی چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه لته شتون لري صنعتي فابریکې شتون لري د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زغواړم پښتنه وکم په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چي دی تر دې دمه فعال نشو په کندهار کې برعکس الته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی بلتي رسو کلونو را پدی خالته بلابلی فابریکی په ټپه درېدلې دي دلایل څه دي او والی تاسو د دولت د لوړ پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولتي برابرۍ کې تر اوسه نه دي برابر شي
ګوري تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکی او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي د سره نور هم ولایت شې په کندوز ته شکم کندوز دی په همدغه سي په خوست کې د لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو میدان شهر کې افتتاح شو سنجدره کې افتتاح شو په هرات کې یعنی تنا دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډیر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټول هجوم په ننګرهار کې دی آیا د دې د کاریابۍ په خاطر دغه ځوانان چې اغیزه کې کار وکړو اغیزه کې دوکانداري کول اغیزه کې په یو فابریکو کې کار کوو دوی لپاره څه زمینه برابر شوی نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې د برق په برخه کې خصوصا د زموږ د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به د زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي دي سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات د رهبری بی اتفاقی نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې په کورونو کې په سرایو کې په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي هغوی منتظر دي د ځمکې همدغه څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې آماده دي چې مې وګزاریو کې به زمکه دوی ته ورکړ شي ول دا زم نوې زمکه خصه کې چاته ورکړي د هغه مشکلات محل نه دي په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوی چې به زرت زره توزی شي نو دغه مشکلات څه چې دي ته زمون یا شورای علي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دي ته ډیر فکر نه کوي ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې کانفرنسونو کې پیشنهادونو کې دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول شي موږ نو غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسپوره کیږي او هغه د پاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي مونږ ماقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې مونږ ورسره اختاستو باید دا زرت زره حل شي
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیداتو ته په داسې حال کې چې مونږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو وختنه کو چې باید افغاني تولیدات رایج شي خو چې نرخونه ته وګوري نرخونه لوړ وي نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې افغاني تولیداتو استفاده وکړي
بالکل زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکم مونږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو کانفرنسونه نیسو یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړی دا هغه تقریبا چې کومه سرمایه گذاري وړه فابریکه دی $15,000,000 نیول تر 1,000,000-1,000,000 پورې کړي هیڅ وخت هغه نشي کولای چې بی کیفیت شي تولید کړي په قیمت کې بیرته راځو قیمت کې کچیرته پاکستان ته لاړ شو ایران ته لاړ شو شو هند ترکیه او چین دغه پنځه ملکونه دي چې موږ په افغانستان کې د 90% نه ډیر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغه د خپل تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابرې مالینه مافکی برق ورته قیمت کمی نور سبسډي ورته ورکي. نو هغه غواړي چې افغانستان کې خه صادرات ولرزه کده دوی یعنی کلونو کلونو راهي صدا دوی مارکیټ دی او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاس ورکي او ډیر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږه کچیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو زمونږ د ورځې 15 وار شپږ وار برق زی مونږ تقریبا د 13 مش کې مونږ حساب کړم مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ وزارت معرف سره کیناستو دغه مسلکی او موینت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلق تاسو وروزی چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته تاسو یو چانه بودیجا خلی یا فنډ خلی خلق راولی هغه یو برخه کې ټریننګ کوو چې د ستاسو دفتر راووتل یو 100 روپۍ غوته ورکړي او 100 روپۍ مصرف شي چې وته نه ورته کاری نه تاسو باید د مارکیټ افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوي مونږ ته. نو دغه سي کومو د پاکستاني یا هندي یا د بل ځنه یو خارجي تخنیکی کارګر راول نو هغه ته ډیر جګ ماش ورکو دغه ته بیمه سیستم ورکو هغه ته رهایشي سیستم امنیتی سیستم باید سہولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنۍ لګول کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومو ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړي او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړي او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډیره کمه وسي که په تاوان هم یو څه وسي خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهیږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي اقتصاد هم نه حمایه کیږي تر څو به موږ سوال و خیرات کوو باید په خپل ټکس باندې ودرېږو په خپل تولید باندې ودرېږو خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسئولیت دی څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي. یو هم دا ویل چې د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي باید د ګمرک د خوانه راشي په قاچاقي لارو باندې رانه شي هغه د هغې کوالټي د هغې کیفیت د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي بیا افغانستان ته داخل شي ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو ولې متاسفانه چې د هغه د هند د سټنډرډ سره برابر نه و هغوی بیرته ریجیکټ کړل چې دا بیرته افغانستان ته وسنو کرایم به ورکړه. که دغسې سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي. که دغسې هر برخې لپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو دوی ته برق ورکړو دوی ته مالیې معافیت یو څه ورکړو د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس یو کانفرنسونه یو اشتهار یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت به ډیر اسانه دی او مخه نیولی شو. یعنې دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره بختې استاسه به بیادام د منځه ځي.
ډیره زیاته مننه صافی
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا خوګاوریتونکو سلام. بیا د ائتلافونو او اتحادونو اوازې خبرې شوې. حکومت هم ایران پاتې دی چې د ائتلافونو خواته پام وکړي او که د جنگونو خواته. هغه د چا خبره په دوو کې حیران کړی دی. د خلکو خوارانو ټول عمر په همدغو خبرو کې تیر شو، نه یې له ائتلافه خیر ولید او نه یې هم له اتحاده، خو ځینې پکې ښه چاغ شول. همدغه چاغ کسان هڅه کوي چې په دې ډول خپل اولادونه لمسیان او کډوسیان هم چاغ کړي. د خپرونې په پیل کې مو د ګردي میزونو د بنسټ له سکرتر جنرال سره مرکه درته کړې ده چې وای ورې نو خوان به درکي. د ګردي میزونو جوړولو د بنسټ له سکرتر جنرال سره غږېدلې یو، نو راځئ چې تاسو هم ترې خبر کړو. سکرتر جنرال صاحب،
بله،
که دا راته ووایي چې د تاسو بنسټ دی او که مؤسسه؟
بنسټ دی او غواړو چې په موسسه واړو.
ډیر ښه، نو که اوس دا راته ووایي چې دغه ګردي میزونه د څه لپاره جوړوي؟
د هیواد د بیا رغونې لپاره، د خلکو د هوساینې لپاره، ځکه په اوسنی وخت کې زموږ خلک ګردی میزونو ته ډیر زیات ضرورت لري.
په پیل کې به په څومره وخت کې یو ګردی میز جوړ کړی؟
اوس خو زموږ پلان دا دی چې د ورځې یو ګردی میز جوړ کړو.
یو میز ډیر نه دی؟
نه نه، موږ غواړو چې په آینده کې د ورځې اووه اته ګردی میزونه جوړ کړو.
دومره ډیر ګردی میزونه به څه ګټه ولري؟ کله ګرنا پی واچوي
حتمان ګټه لري. څوک چې یو څه جوړوي نو د ګټې لپاره یې جوړوي، چې ګټه یې نه کولای نو بیا موږ هم نه جوړول.
یعنی چې له ګټې یې مطمئن یې؟
هو کاملا مطمئن یو، او باور هم لرو چې ډیره زیاته ګټه به وکړي او وطنوال به مو هم ترنه ګټه واخلي.
د دغې پروسې د پرمخ بیولو لپاره څوک مرسته درسره کوي که نه؟ مقصد مې بهرني دوناران، موسسې او هیوادونه دي.
د بهرنیو هیوادونو مرستې او مفکورې داخلي دي پکې، له دې سترګې نسو پټولی، ځکه ګټه که څومره دومونږ لپاره ده هماغومره بهرانیانو ته هم رسیږي.
د تاسو په ګردي میزونو جوړولو کې به کوم کسان ګډون کوي؟
هر څوک یې چې د جوړولو توان لري، هر څوک چې استعداد لري، او هر څوک چې ښه ابتکار کولی شي.
د ګردي میزونو په لړ کې به د تاسو زیات فوکس په سیاستمدارانو وي که په نظامیانو او یا هم اقتصاد پوهانو؟
که رښتیا راباندې وایې نو موږ ټولو ته احترام لرو، خو دا کار په ځانګړي ډول د نجارانو کار دی، او موږ به هم له هر چا زیات نجارانو ته د ګردي میزونو جوړولو لپاره چانس ورکوو.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ځکه چې د میزونو جوړول خو د نجارانو کار دی.
نو د تا مقصد دغه له لرګي نه جوړ شوي ګردي میزونه دي؟
هو. ولې تا څه ګمان کوو؟
ما ګمان کوه چې هغه د تلویزیونونو او رادیوګانو د بحث ګردي میزونه بخیې.
پلان شوی
متلونه
په خوا به ویل کش په تیاره ده مڼې په شمار دي،
خو اوس وایي که ورځ رڼا ده ډالر بې شماره دي.
په خوا به ویل که ژرنده د پلار دم په وار ده،
خو اوس وایي د افغانستان په ژرنده کې همیشه د زورور وار وي.
په خوا به ویل د زړه نه زړه ته لار وي،
خو اوس وایي په دې شرط چې په لاره کې د ګاونډي جاسوس نه وي ولاړ.
په خوا به ویل کږي خولې په سوک سمیږي،
خو اوس وایي کږي خولې په ډالر سمیږي.
په خوا به ویل وایډم چې ډول وهي زور به لري،
خو اوس وایي قاچاقبر چې د پوډرو ډکې لارۍ تیروي غټ غټ کسان به یې تر شا ولاړ وي.
په خوا به ویل ترکاڼۍ د بیزو کار نه دی،
خو اوس وایي انجینری د فوزی او سیاست د غله کار نه دی.
په خوا به ویل په یوه ګل نه پسرلی کیږي،
خو اوس وایي د یوه نابلده مامور په رشوت نه اخیستلو رشوت له منځه نه ځي.
په خوا به ویل په یوه څپیړه سل مخه خوږیږي،
خو اوس وایي د یوه خاین په لرې کولو سره سل خاینان ځوریږي.
او اوس پام وکړئ څو مهمو خبرتیاو ته.
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت او احترام د کیسبورانو د اتحادیو ټولنو او بنسټونو ګډه خبرتیا د کیسبورانو، خاص دوزانو او موبایل دوزانو اتحادیې ټولنې او بنسټونه له ټولو محترمو ښاریانو څخه غواړي چې د روژې په مبارکو ورځو کې دې له خپلو جیبونو، موبایلونو او دسکولونو سره پام کوي، او یاد هم په خپلو دسکولونو او جیبونو کې ډیرې پیسې نږدي، چې خدای مکه د کیسبورانو، خزدوزانو او موبایل دوزانو د ګناګاری دو سبب نشي. سره لدی چې دغه اتحادیو او بنسټونو د کسبورۍ لپاره خپل نابالغ همکاران په کار اچولی دي او لویان چې روژه نیسي شوکاری کوي. نو شته یو نیم بالغ هم چې پوډر څخوي او روژه نه نیسي، نو چې ښاریان تیار خبر وي او بیا ګیله ونه کړي چې نه مو خبر کړي.
د قصابانو د اتحادیو ګډه خبرتیا د قصابانو اتحادیې خبر ورکوي چې د روژې مبارکې په مناسبت غواړي د غوښو په بیه کې یو څه زیاتوالی راولي، د دې لپاره چې د روژهتیانو به ثواب زیات شي او د قصابانو به جیبونه وپړسیږي. خو دا چې بیه به څومره لوړه شي د قصابۍ او قصاب په موقعیت او اخلاقو پورې اړه لري. له همدې امله به ښایي د هرې قصابۍ د غوښو بیه به له بلې سره توپیر ولري. تشویش مه کوئ.
د رشوت خورو د سرتاسری اتحادیه خبرتیا د رشوت خورو سرتاسری اتحادیه تصمیم نیولی دی چې د روژې په مبارکو ورځو کې د رشوت اندازه هم راکمه کړي او هم به هڅه وکړي چې غټ رشوتونه له روژه ماتې وروسته تسلیم شي، چې هم به د روژې بې احترامي نه کیږي او هم به د رشوت ورکولو او واخیستلو په وخت د ممکنه تشدد او جګړې مخنیوی شوی وي. لام دی عمله ټولو مراجعینو ته خبر ورکوو چې له 5000 افغانۍ زیات رشوتونه پس له روژه ماتی اخیستل کیږي او له 5000 افغانۍ یو ټیټ رشوتونه چې څه وخت ورکوي د جانبینو په موافقې پورې اړه لري. هیوادوال دی خبر وي.
وس د غبرک شیرم باورې
مشاعری وشوي او خې تو دی وشوي د انزر ګل د بادام ګل د کدو ګل او د پیشک دی ګل مشاعری وشوي او خې تو دی وشوي د انزر ګل د بادام ګل د کدو ګل او د پیشک دی ګل او د زیر ګل سپین ګل تور ګل خو لا په خوا شوی وي. او د زیر ګل سپین ګل تور ګل خو لا په خوا شوی وي. د جمعه ګل د خاسته ګل او ریدی ګل به لا اختر او روستا او یا هم بل کوم وخت کې جوړ شي. اوس نو والیانو ته همدا پاتې ده مشاعره او د غزل شپه چې څو کسان پرې راټولیږي او والیان صاحبان ځان ورخی او بیا مډالونه ویشي چپنې ویشي او د ځان قدر کوي او ترې عکسونه اخلي د خپل فیسبوک لپاره او د خپل پیج لپاره او د خپل پیج لپاره.
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ون منی آشنا د بیا بان سر پر دې جگر سم لیوانه پورنو لیوانه مینې کرم آشنا د بیا بان سر پر دې جگر سم لیوانه شوخ نظر دفارا